آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د رویټرز خبری اژانس راپور ورکړ دی چې د امریکا متحده تر دې وروسته نه غواړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار په توګه له حمدالله محیب سره کار وکړي. رویټرز خبری اژانس د امریکا په دولت کې د څلورو معتبرو سرچینو له کوله ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې تر دې وروسته ملکي او نظامي امریکایي چارواکي نه غواړي چې له حمدالله محیب سره کار ته دوام ورکړي. شاغلی محیب تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سخت انتقادونه کړي وو. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ په روانو خبرو کې افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب له توند انتقاد وروسته د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له شاغلی محیب سره اړیکې بندوي. شاغلی محیب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوې خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. د موزمبیک د موسمي طوفانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه د زرو کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیک جمهور رئیس فیلیپ نیونسی ویل دي چې تر اوسه د 200 کسانو وژل کېدل تایید شوي خو ویره ده چې څه د پاسه زر کسان په دغه پیښه کې چې هغه لوی کچی یو ناورین وبلل وژل شوي وي. هغه د خبره د کابینې وزیرانو په غونډه کې کړې ده. جمهور رئیس دغه راز درې ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. له تیرو څو ورځو راهیسې د موزمبیک ساحلي سیمې تیزو بادونو او اورښتونو سختې ځپلې دي. د دې موسمي طوفانونو له امله له موزمبیک ته نږدې د افریقا یو شمېر نور هیوادونه هم زیانمن شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په نړیوالې ټولنې او امریکا ژغ کړی دی چې تر هغه دي د افغانستان خوندي ساتلو مسؤلیت په غاړه واخلي چې دغه هیواد ملي ادارې ملي پاوز او بنیادي بنسټ پر خپلو پښو نه وي درېدلی. نوموړي دا څرګندونې په افغانستان کې د سولې په اړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د روانو مذاکراتو په باب د مشال راډیو سره په خبرو کې کړي دي. هغه وویل
او امن ته ټول جهان بالخصوص د افغانانو هر کور هر هیل هر خیل شلاغلی وای. امن په څه معنا؟ امن به داسې نه وي. ګوره، افغانستان ته مشته لر او بر افغان ته چې څه مشکلات پېښ شوي دي په تاریخ کې، جنګونه شوي دي، څوک راغلي دي په افغانستان نه وتلي دي، بیا موږ بایلات په مذاکراتو کې کړی دي. دا مذاکرات تر اوسه کېدلی نه سي. او ډېر دا خبره ډېرو خلکو کړې ده، خلیلزاد هم کړې ده، کرزي صاحب هم کړې ده، د افغانستان ټولو خلکو کړې ده چې بین الافغاني مذاکرات. دا صحیح ده. په اول نظر کې داسې معلومېږي لکه د طالبانو د امریکې منځ کې مذاکرات دي. دا به خامخا یو افغاني شکل ورکول غواړي. په دې کې به افغان حکومت په هر رنګه شکل کې چې په یوه یو نه یو شکل کې به خامخا افغان حکومت په دې کې شاملېږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي بشپړ مرکه د مشال رادیو په ویب پاڼه اوریدلی سي. په یمن کې د اوتیانو یو مهم مشر د سه شنبې پر ورځ ویل دي چې د غډله په با د هدیده مهم شهر پرینج دي. دغه شهر د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومت او یاغیانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز پاتې شوی دی. هغه ویل چې د یمن حکومت چې د سعودي عربستان ملاتړ کوي دغه شهر په زور او نه په پلمونی ولی سي. هدیده یمن ته د بشری مرستو رسولو مهم بندري شهر دی. په یمن کې له تیرو څلور کلونو جګړو سخت بشری بوران رامنځته کړی دی. دواړو خواوو په دې کانیسي وو چې د شهر څخه به وځي، خو په دې تقسیم دي چې کله چې دې ترې ووځي نو چاره بیا څوک پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سوي موافقه کې چې راغلي وو چې محلي ځواک به د شهر کنټرول په لاس کې اخلي، خو دا خبره واضح نه ده چې د دې ځواک مشري به څوک کوي. د نیدرلند تحقیقات کوونکي وایي چې د هالند په اوتریخ ښار کې د دوشنبې په ورځ په یو ټرامي ورګاډي کې د ډزو په پرونی په پیښه کې درې تنه چې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شول. دغه پیښه د اوس د یو تروریستي پیښې په توګه څیړي. چارواک ویل دي چې د دوشنبې برید وروسته هغوی د مشکوک کس د موټر څخه یو لیک ترلاسه کړی دی چې ممکن دا یو تروریستي هدف درلود، او د دې څېړنه هم کوي چې نور څه عواملو هغې تحقیقات هم روان دي. د هالند پولیسو د پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولي دي. او د امریکا سترې محکمې امر کړی دی چې د امریکایي چارواکي کولی سي چې هغه ماجرین توقیف کړي چې د شړلو پریکړې سوي او جنایت لپاره د بند سزا پوره کړي وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس اشرف غنی وایي په راتلونکو درو میاشتو کې به کابل د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو پاک کړي. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په کابل او نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د شخصي او دولتي ملکیت غاصبینو او د زورواکانو لیستونه ترتیب کړي او په تدریج سره به دغه کسان بې وسلې او ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
په کابل کې غیر مسؤول وسلوال چې د دې ښار د خلکو ژوندې له ستونزو سره مخ کړی. د کابل اوسیدونکي وخت پر وخت د تښتونو، غلاو او قتلونو شاهدان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې میشتو افغان سوداګرو ته ویلي چې په راتلونکو درې میاشتو کې به کابل له غیر مسؤولو وسلوالو چې په اختطاف او تهدید کې لاس لري پاک کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د زورواکو، غاصبینو او غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې جدي مبارزه کوي.
په مرکز کې او په ولایتو کې د دوی لیستونه تنظیم شوي، ترتیب شوي او د دوی د نیولو لپاره موږ په سلسله او په تدریج سره اقدامات ترسره کوو. دا موضوع ربط نیسي یوازې په کورنیو چارو وزارت پورې نه، بلکې په درې وړو امنیتي ارګانو پورې چې په دې برخه کې یو ښه هماهنګي رامنځته شوي، هم د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ترمنځ.
سیاسی شنونکي وایي که افغان دولت په رښتینې توګه د غیر مسؤولو وسلوالو او زورواکانو پر وړاندې ګامونه واخلي، نو د ولس ملاتړ به خپل کړي. د دوی په باور چې دا پروسه باید پر ټولو یو شان پلی سي.
دا تر ټولو عمده لامل د جنگ دی په افغانستان کې او د نارضایتي د خلکو عمده لامل دی. که ښاغلی غنی په دې وتوانېږي چې دا د دایاک پروژه اوس بیا برسیره کړي او عملي کړي، خورا پراخ ملاتړ به وسي د خلکو لخوا له دغه کار نه. او زه فکر کوم چې د امنیت په راوستلو کې به هم ډیر لوی تاثیر ولري، اغیزه ولري.
د کابل د اوسیدونکو په باور چې غیر مسؤولو وسلوالو نه یوازې د سوداګرو بلکې د ټولو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. دوی که څه هم په دریو میاشتو کې د ټولو غیر مسؤولو وسلوالو بې وسلې کول سخته بولي، خو د دولت د دې ګام هرکلی کوي.
قومندانی امیه کابل یو کیلومتری کې سدا کوسیری د بغرن لمنې کې تاسو د شپې ګرځیدلای نه سي، په کورو د خپل کور تلای نه سي. انس مختلف د عرب جنایي پیښې موږ ډیر زیاتې وینو او تاسو د سوسي عدالت تطبیق نشي، تر څو مجرمین ته سزا ورنه کشي، قانون تطبیق نشي، په دې شهرونو باندې نشي کېدای چې تاسو امنیت سرتاسري په کابل کې راولئ.
ولس مشر غنی په داسې حال کې په کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو د پاکولو خبره کوي چې تیر اونۍ په بلخ کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نوي امنیه قومندان معرفي کېده. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د وسلوالو له مقاومت سره مخ شول. په دغه نشته کې د لسو پولیسو په ګډون اتلس کسان ټپیان شول.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم د دې خبرونې مرکه. جمهور رئیس اشرف غنی د یو دولتي پلاوي سره متحده عربي اماراتو ته سفر درلود. افغان حکومت او متحده عربي اماراتو په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړې. روان وضعیت ته په کتو عربي اماراتو ته د جمهور رئیس غنی د سفر د اهمیت په اړه د نړیوالو چارو د کارپوه سید خالد سادات سره امریکا ژغ آشنا رادیو مرکه کړې. هغه وویل
د جمهور رئیس غنی اخیری سفر اماراتو ته د دوو نگاهو څخه مهمه ده. یو خو نسخه ډېر اهمیت لري. معاهده چې هغه د اقتصاد برخه کې لاسلیک کړي، مختلف برخو کې د زراعت او د بزنس، د اقتصاد او د همدارنګه د لیګ او رالیګ مسلې وي. په دې مقدم کې لدې مرخه چې مهمه ده هغه د سولې مسله ده. متحده عربي امارات د سولې په خبرو کې دخیل دي. دوی د طالبانو د مختلفو ناسو قربانو دو اړخونو دغه سفر قابل اهمیت. یو دا چې ولسمشر غنی خورا مهم اقتصادي همکاري او لاسلیک هلته وکړ او په ځمنه کې د سولې د خبرو د اترو او د سولې مذاکراتو لړۍ چټکتیا لپاره کېدلی شي دغه سفر ګټور ثابت شي.
متحده عربي امارات چې د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلی او اوس طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، نو اوس د سولې په خبرو کې رول څنګه ګوري؟
لومړی دا چې د عربي نړۍ لیدلوری، خصوصا د عربي متحده اماراتو کردار، په سوله کې طالبان باندې فشار راوستلی شي. یعنې طالبان یا په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول تر فشار لاندې راوستل تر څو افغانستان په خپل خبرو ته کینی. دا موضوع دا چې متحده عربیه امارات کولای شي چې پاکستان له ادرس نه د پاکستان تاریخ پر طالبانو فشار راوړي په غیر مستقیم ډول، او طالبان دې تواداره کې تر څو د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی. اما دا دې پورې اړه لري چې آیا زمونږ چارواکي یا زمونږ د حکومت مشران چې دي هغوی څومره په دې توانېږي چې له امارات څخه مخکې امریکا او نور د سیمې هیوادونه خصوصا پاکستان دې ته حاضر کړي تر څو طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. اما د امارات رول په دې ځای کې قابل د اهمیت دی، او کولای شي تر مختلفو وجوهاتو له امله مختلفو اړیکو په واسطه باندې د پاکستان له ادرس نه یا په مستقیم ډول کولای شي طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینوي.
بله، ساده صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې د افغان حکومت او متحده عربی امارات یعنی د دوه هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک شوې. همدې موافقې ته په کتو د دوه هیوادونو د اړیکو پرمختګ ته کومې برخې ته باید افغانان ډیر خوشبینه اوسي؟
زه باور لرم چې متحده عربی امارات تر پورې د افغانستان په چارو کې د افغانستان په اړه چې فکر کړی د پاکستان له زاویې څخه راغلی دي. اوس مهمه ده چې موږ د امارات سره مستقیما اړیکې جوړې کړې دي، او د غتیرو یوې لسیزې را په دې خبرې د پاکستان له ادرس نه، بلکې افغان حکومت یا زموږ نظام کولای شي په مختلفو برخو کې د امارات سره د موږ هوکلي کولو او دغه اړیکې ورغول شي. لومړی دغه د کارګر مسله ده. اوس د ولسمشر غنی د سفر پر مهال تر 2000 افغان کارګر باید لاړ شي امارات ته، ولته د مشته شي د اماراتو کې د کارو په رسمي شکل باندې د هغه پرمختګ چې مخکې قانون لري کېده، دا هم کېدل شي پر اړیکو باندې مثبت تاثیر وغورځي. دویمه دغه د اقتصادي راکړ کوم مسله ده، ترانزیت مسله ده، د اماراتو د سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې بحث ډیر مهم دی. او په دې من پټوله کې د تجارتي مسایلو بحث ډیر مهم دی تر څو افغان حکومت کولای شي د خپل افغاني توکو صادراتو لپاره هغه مارکیټ لپاره یو خو زه پیدا کیه واغه درس کېدل شي متحده عربی امارات سوی. په دې باندې کې دغه د سولې بحثونه ډیر مهمه دي، دا هم کېدل شي د اقتصادي مسایلو سره همکاري وکاندي، ولی مهمه دي چې جوړیږي باید باندې غور شي افغان حکومت اولویت ورکړي. هغه دا چې موږ ته متحده عربی امارات باید د یو ستراتیژیک ملګری په توګه تعریف شي.
بله، ډیر مننه سادات صاحب کور ودان.
تشکر، مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم نړیوال رپورټونه. د امریکا د دفاع وزارت کانګریس ته د پوز د احتمالي تعمیراتي پروژو لیست وړاندې کړی دی چې کېدای شي د امریکا او مکسیکو په سرحد باندې د دیوال د جوړولو لګښت کم کړي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یې امر کړی دی. د امریکا ژ خبريال مایکل برون په دې باره کې دا راپور لیږلی دی.
د پینټاګان سرپرست مشر پیټریک شانهان د کانګرس د سخت بحث نه وروسته کانګرس ته لیست واستوه چې دیموکرات سناتورانو له پوز نه غوښتل چې دغه لیست به په کومو پروژو باندې تاثیر وکړي. دیموکرات سناتور اټم کن انوای:
I don't think you giving us that list today after the vote when we've been asking for it for a month is a good faith response to the request of this committee. Now tell me if I'm misrepresenting what's going on.
زه فکر نه کوم چې درې ورکول نو وروسته موږ ته نن هغه لیست راکوي چې د یوې میاشتې لپاره مو غوښتنه کوله. دغه کمیټې ته دا د روغنیتۍ ځواب دی. اوس راته وایستئ هغه څه چې روان دي زه یې غلطه نمایندګي کوم که څنګه. د پینټاګان سرپرست مشر شانهان انوای:
This process of the emergency declaration, and I just have to say, this is not something we do every day. From the very start, we have worked to be 100% transparent with Congress, 100%.
د اسرائیلي حالات په دغه ټول پروسس کې اوزه باید دغه خبره وکړم چې دا داسې څه نه دي چې موږ هر ورځ کوو. موږ له پیل نه اصل په سلو کې د کانګرس سره شفاف کار کړی دی. د امریکا په لزګونو ایالاتونو او همدغه راز په درسته نړۍ کې د جوړونې په سلګونو پروژې په دغه لیست کې شامل دي. دغه اعلان ترامپ ته اجازه ورکوي چې د پوز د تعمیراتي بودیجې نه کار واخلي چې د دغه دیوال په جوړولو باندې ولګوي. کانګرس تیر هفته په رسمي توګه د اضطراري حالات اعلان رد کړ. د رای ورکولو نه وروسته ترامپ د خپل ریاست جمهوري لومړی وټونه کار واخیسته چې د کانګرس اقدام پرې رد کړي. دیموکراتان هله لري چې د پاول د لس پرول به د متاثره شو ایالتونو د کانګرس غړي دې ته راولي چې احتمالا د ترامپ د ویټو د ردولو لپاره ری ورکړي. د استازو او سنا په دوه مجلسونو کې له درو نه دوه برخو ریو ته ضرورت دی چې د جمهور رئیس نو ویټو رد کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو پروګرام او یوګاندا د هغو خوراکي موادو په باب تحقیقات پیل کړي دي چې د هغه لوجه حالت په یوګاندا کې په سوونو خلک د تسمم غذایی په مرض اخته سوي دي. د امریکا ژه خبريالي په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
پرون د یوګاندا د صحي چارو وزارت ویل چې د مارچ د میاشتې 12 نیټې نه وروسته د هغه ملک په شمال کې د کارموجا په سیمه کې تقریبا 212 کسان د یو قسم غذایی موادو چې د سپر سیریال په نامه یادیږي د استعمال له کبله د تسمم غذایی په مرض اخته شوي دي. د دغو مریضانو زړه بد کیږي، سخت سری درد کوي او هم زیاته تبه لري. دغه خوراکي مواد د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام ادارې د ترکیې نه یوګاندا ته انتقال کړي دي. د یوګاندا د صحي چارو وزیر وایي سره له دې چې په تسمم غذایی اخته شوي مریضان د علاج نه وروسته رخصت شوي دي، مګر بیا هم د شنبې په ورځ په دغه مرض درې تنه مړه شوي دي چې هغه دوی ته د خطر یو زنګ دی. هغه وایي په هغو سیمو کې چې هلته خلک په تسمم غذایی اخته شوي دي، د سپر سیریال، د اوبو، د مریضانو د وینې او نورې ضروري نمونې لابراتوار ته استول شوي دي. د یوګاندا او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام د تحقیقونکو ویلي دي چې یوازې د سپر سیریال غذایي مواد ممکن د دغه مرض علت نه وي، بلکې ممکن نور عوامل هم وي چې دومره زیات خلک په یوګاندا کې په تسمم غذایی اخته کړي دي. دا سی اټکل کیږي چې دغه نمونو د لابراتوار نتیجې به په ورځو کې تکمیل شي. په عین وخت کې په یوګاندا کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام د ادارې مشر ابخدالوم د یوګاندا خلکو ته اطمینان ورکړی چې د سفر سیریال د خوراکي موادو انتقال او استعمال بند شوی دی. هغه وایي د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام اداره د ټیټي او د خراب نوعیت د خوراکي موادو په مقابل کې هیڅ حوصله نه لري. موږ د مستهلکینو او تولید کوونکو په باب سخت اصول لرو. موږ ډیر حساس یو او موږ باید حساس او جدي اوسو. موږ ډیر سخت کوشش کوو چې د انتقال کوونکو په باب خپل معلومات تکمیل کړو. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام ادارې د کاموجا په سیمه کې د دیارلس ناحیو په شمول چې هلته مهاجر پراته دي تقریبا 225 برخو ته دغه سپر سیریال انتقال کړي دي. د یوګاندا مقامات د لابراتوار نتیجو ته منتظر دي او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو پروګرام وایي دا مشکله ده چې وسړی وایي چې څه شی باید دغه تسمم غذایی باید شوی وي، مګر د تسمم غذایی نه وروسته د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام ادارې او د یوګاندا حکومت په عاجل ډول د سپر سیریال د انتقال او د خوراک مخه بند کړی ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه او د مرستو د رسولو بین المللي موسې د ادایي په نامه له طوفان څخه په سلګونو ژوندې پاتې کسانو ته خواړه، درمل او نوري استراري مرستې رسوي چې موزمبیق، ملاوی او زیمبابوی هیوادونه یې ځپلې دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د مرستو د رسولو ادارې وایي د دغه طوفان بشپړ ویره او تاثیر به په راتلونکو ورځو کې څرګند شي. دغه ناوړه طوفان تقریبا په یوه لسیزه کې جنوب شرقي افریقا ځپلې ده. د سیلابونو په علت په موزمبیق کې ډیرو سیمو ته ورتګ مشکل شوی دی. دا ډیره مشکله ده چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسول شي او په بشپړ ډول د ویجاړیو او ضرورتونو ارزیابي وشي. په دغه طوفان کې د مړو شوو کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، مګر د موزمبیق جمهور رئیس وایي کېدای شي چې دغه شمیر زرو تنو ته ورسیږي. د بین المللي سره صلیب د فدراسیون او د سری میاشتې یو ټیم د دوشنبې په ورځ د موزمبیق د بیرا ښار ته رسېدلی وو. د دغه ټیم په قبل ویجاړۍ ډېره زیاته او ډارونکې وه. دغه ټیم رپورت ورکړی دی چې 90% ودانۍ ویجاړې شوې یا تباه شوې. د بین المللي سره صلیب د فدراسیون یا آی اف آر سی نطاق ماتیو کاکرین وای سیلابونه د زیاتو مصیبتونو سبب شوي دي. دی وایي په ځینو سیمو کې سیلابونه تر شپږو مترو پورې رسیدلی دي، تر بامونو سرونو پورې رسیږي، د خرما ونې او د تلیفونونو ستنې لاندې کړي دي. کاکرین خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The reports from the assessment that went out yesterday, which was government UN, were that people were huddled on rooftops, huddled in trees, desperately looking for someone to come and support them. Obviously, search and rescue is the major priority, but soon after that is...
The government and the Malguru Milatun Darzabai reportuna che Dushanbe po raspare shuvi wai خلق د بامونو پسرونو د وونو پسرونو بند پاتې دي، سترګې په لار دي چې څوک ورسره کومک وکړي. په څرګنده توګه څېړنې او ژغورنې ته د لومړیتوب حق ورکول کېږي، مګر له دې نه وروسته سرپناه ده لږ تر لږه 450 تنه بې ځایه شوي یا بې کوره شوي دي. د سره صلیب بین المللي کمیټې د سیلاب ځپلو سره د 100 میلیونو ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان رپورټ ورکړی دی چې ناامیده او پریشانه خلکو ته خواړه او نورې مرستې رسوي چې په موزمبیق کې د سیلاب په اوبو کې بند پاتې دي. دغه سازمان وایي استرادي بشري مرستې ساعت په ساعت زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د 300 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده چې د 260,000 متاثره شوو ماشومانو سره مرسته وشي. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړې ده چې له اوبو نه پیدا کېږي، لکه لوی تبه، کولورا، اسهال او ملاریا چې له ولاړو اوبو نه پیدا کېږي. WHO استراری کټونه یا آلات د ذهنی ټکان آلات او د کولورا آلات لیږي چې په سیمه کې د روغتیا د سمدستي ضرورتونه غم پرې وخوړل شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تر نو ورځې د خوست په هنی ریاست مسؤلین وایي چې د ولسی جرګې د ځینو وکیلانو او ځایي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت یو شمیر قومي او مذهبي مشران یې په چارو کې مداخله کوي. په مکړی د خبریال ابراهیم رحیمی دی رپورټ.
د پوهنې رئیس چې د 1409 هجری شمسی کال پاړې د حساب ورکونې وی غونډې ته خبرې کولې، او ویل چې د معارف د بهیر په مخ کې د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمیر مذهبي او قومي مشرانې په مخ کې ستونزې جوړوي. رئیس نصیر احمد روخان په دې برخه کې د چانو موانه خیست، خو وی ویل چې دا کار د پهنې د بهیر پر کیفیت منفی اغیز لري. د غوښتنه وکړه چې د خندونو د رامنځته کېدو پر ځای دی د دغه بهیر په پیاوړتیا او پراختیا کې مرسته وکړي.
په معارف کې متنفذین مداخله کوي، په معارف کې قومي مشران مداخله کوي، په معارف کې ولایتي اداره مداخله کوي، په معارف کې وکیل صاحبان مداخله کوي. دا سیم کېږي چې یو معلم تبدیل شي، لس کسه قومي مشان ورسره راځي چې دا د نه تبدیل هغه به زموږ لزوم دید وي. داسې شوي دي چې یو سر معلم تبدیل شوی، د ښار نه یو دکاندار هم زنګ وهي چې دا ما تبدیلوه.
د معارف رئیس نصیر احمد روخان د غرض د پوهنې د بهیر په مخ کې بله عمده ستونزه د ټیټو ظرفیتونو شتون وباله. هغه وویل چې لا هم په دې برخه کې په کافي اندازه ظرفیتونه نه دي روزل شوي.
موږ امکانات ورکړي دي، هلتا استاد شتا، تخته شتا، صنف شتا، پوزه شتا، مدیر د لیسې شتا، منظم چاپیریال شتا، اما چی شی چې اغیزمن دی هغه د درس کیفیت دی چې اصلي تمرکز هم په هماغه شي باندې دی. ولې متاسفانه دا هغه یو شکل امداد دی چې موږ په ولسوالیو او په مرکز په شمول په ډېری ساحاتو کې ظرفیتونه ټیټ دي، او دا ظرفیتونه د نن ورځې غوښتنو ته ځواب نشي ویلی.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د حساب ورکونې یا د غونډې ته ویل سره له دې چې د ظرفیتونو روزل او ورنه په مؤثره توګه استفاده کول وخت ته اړتیا لري، خو هڅه یې دا ده چې په دې برخه کې برجسته رول ترسره کړي. نوموړي د نجونو د تعلیم پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه هم وکړه. د هغه په وینا لویه ستونزه چې په لرې پرتو ولسوالیو کې له کابل نجونې ښوونځیو ته نه حاضرېږي د ښځینه ښوونکو کمښت دی.
موږ تیر کال 300 تنه ښوونکي یوازې بالمقطع حق زحمه په شکل استخدام کړي، چا چې پزمینه کو ګډون وکړ قرارداد مو ورته واچا ولسوالۍ ته مو واستولې چې لاړ شي او په خپلو ولسوالۍ کې تدریس وکوي. خو زموږ درد نشي دوا کولای تر هغې چې د دې لپاره مشترک کار ونه کړو.
د شمیرو له مخې تیر تعلیمي کال څخه باندې 350 زده کوونکي د دې ولایت نږدې 400 ښوونځیو ته تلل. د مسؤلینو په وینا په دغه شمیر کې څخه باندې 100 زره نجونې زده کوونکي شامل دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د ننګرهار د خبریالانو لپاره د پریس کلب جوړولو چارې به د میتیوتیک افغانستان ادارې لخوا ژر پیل سي. د رسنیو کور یا میتیوتیک اداره د جرمنی د هیواد له لوري چلیږي او د خبریالانو او رسنیو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار خبریالانو لپاره د پریس کلب جوړولو چارې به د میدوتیک افغانستان ادارې لخوا زر پیل شي. د رسنیو کوریا میدوتیک اداره د جرمنی هیواد له لوري چلیږي چې د خبریالانو او رسنیو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل خبریالانو ته ویل د پریس کلب د جوړېدو چارې به راتلونکو اتو میاشتو کې سرته ورسي.
ننګرهار کې به یو ښایسته د پریس کلب په نوم یو ودانۍ جوړي چې هغه کې به مدني ټولنه د پارم زیوی حال بم پکې او د غونډو تالار د شان ټولو پکې وي. نو دا یو خزیره او کچیر من کار په شروع کونو تقریبا واته مې شو کې وای دا تکمیلو کزر کار شروع شي. نو په دې لحاظ شاروالۍ تم وظیفه سمړل چې یو خزیه کې مناسب ځای کې چې هغه امنیت په لحاظ مخوي اگر زړه تعین کې او دیوالته کار په شروع کې.
والی وای دغه نوې جوړیدونکو پریس کلب خای د افغانستان د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نام شي.
چې دغه پریس کلب یا دغه د دې معنی به نوم ودو او د موسی شفیق د افغانستان پخوانی صدر اعظم چې افغانستان د پاره خدمت کړی او مشرقي د پاره او د افغانستان په تاریخ کې یو ځلاند ستوری دی دغه په نوم وي.
تروسه په ننګرهار کې د خبريالانو لپاره ځانګړی ځای یا پریس کلب نشته دی. خبريالان وایي کلونه کلونه د دغه چاري غوښتنه کړي خو تروسه خپل هیلوتن دی ورسېدلی. ختی ځون کې د ژوندون ټلویزیون خبريال هلال الدین عزیزیار وایي د پریس کلب په جوړېدو سره به خبريالان نږدې شي او چاري اساني دلی شي.
د پریس کلب ایجاد به په ننګرهار کې تر ټولو لوی ګټه دا وي چې موږ به منسجم کې سره یو ځای بم کې. بل ځینی وخت دا کانفرنسونه خلک ورکی موږ ورشولته چې کانفرنس ته غونډه دا یا بل مطبوعاتي پروګرامي موږ ورته په ساعتونو انتظار وکړو نه برابرېږي. ولې که موږ پریس کلب ولرو لنډ بدای زموږ پریس کلب ته راځي کوم کانفرنس ورکوي که کوم بل پروګرامي نو موږ لنډ غستلی شو او زموږ کارونه دې سره ډیر نور منظم کېدلی شي.
که څه هم په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو ډراماتیک وده کړې خو په ګڼو ولایتونو کې لا خبریالان د راټولېدو لپاره ځای یا پریس کلب نه لري.
د خوست ښار ډاکټرانو او درمل پلورونکو پر دوی د مستوفیت لوري د وزسوی مالیه په خبرګون کې د کار نه کول اعتصاب کړی دی. دوی غوښتنه لري چې وزسوی مالیه ډیره کم کړي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په همدې حق له دا رپورټ را لېږلې دی.
د خوست ډاکټران وایي چې د مستوفیت لوري پر دوی وزسوی مالیه د نورو ولایتونو په نسبت ډیره ده. دوی تر هغه د خصوصي روغتیايي مرکزونو او درملتونونو د تړلو غوښ کړی چې مستوفیت خپل پریکړه بیرته واخلي. یو معترض ډاکټر آشنا رادیو ته وویل چې په نوی وزشه مالیه کې ام ډی ډاکټر 50000 افغانۍ او متخصص ډاکټر 150000 افغانۍ په ورکړې مکلف بلل شوی خو زیات اکړه چې عدالت پکې نه دی تامین شوی.
پاز ولایتونو کې د ډاکټرانو شپږ زره وزره نه زره په نهایی مالیه په جلال آباد کې دا چې د ام ډی ډاکټر نه 10000 مالیه اخیستل کېږي، د متخصص نه 15000 مالیه اخیستل کېږي. په موږ باندې 50000 40000 100000 150000 داس مالیه وزه کړی دا تاسو خپل فکر وکړئ. کله د یو کال کچیرته د مالیه موږ سره ومنو آیا زموږ ملت به دې برداشت ولري؟
په دې ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیه د شمیرو له مخې کابو 2.5 ام ډی او متخصص ډاکټران په خصوصي روغتیايي مرکزونو کې د ناروغانو په تداوي بوخت دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.